پروانی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوه او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. ځوان فکر خپرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغېز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای سي. نن ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدراعظم نریندر مودي د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 216 اتیا میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون ولسمشر غني او صدراعظم نریندر مودي نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره سي. شاتوت هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هندوستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهي ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له ښاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدراعظم نریندر مودي د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینې کابل ته دا اوبه دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ورباندې فعاله سي. پر دې اړه به نورې خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفي الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفي الله ستانکزي له ښاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او دی داسې وایي:
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسېدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې همدا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسېدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نکړي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د زمکی لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي، نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغاندوستۍ هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسنی نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې بیا ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ، په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریم ګډي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه یې خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسې د ځوان فکر خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. په دې خپرونه کې د ګډون د خبرو لپاره له موږ سره موږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره همدا اوس پر لیکه دي. لومړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب ته چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت بند په اړه. خپلواک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي، وخت مو په خیر.
ډیره مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خپلواک صاحب، تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدلې، مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو ګټې یادې کړې. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي، او همداراز به د کابل ښاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ورباندې فعاله سي. تاسو کولای شئ چې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه معنا لري، او د عادي خلکو پر ژوند دغه پروژې څه تغییر، یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هنه هیواد ترمنز یو شو چې دا غل مخی با د شاتوت لندر بند جوړیږي چې مصرف به د هندستان هیواد ورکی په دربان باندې میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل لدې څخه کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري، په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو سبا دغه بند 2.2 میلیونه ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بند د 15 کانال لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه ترسېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغنه اوبه انتقالېږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډېر مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلي فضل الله اختر ته شراغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله
شئ. اختر صاحب، تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بولی د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایست چې د کابل ښار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعا دا یو ښه خبر ده چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندستان په منځ کې. نن کابل چې دی مخصوصا د افغانستان پایتخت، تقریبا داسې ویل کېږي چې 6 میلیونه نفوس لري، چې د هغوی ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډېر زیات شوی دی. په ضمن کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دي په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه شم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه راوباسي دا غي اندازه تر اوسه پورې نشته. نه شاید دولت تغییر راپور ورکول شوی چې 2 میلیونه لیتر یا 16 لیتر د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسې نه اوبه راوباسي او دغې استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتېږي، او یو شی چې ډېر زیات کم و هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې د هغې تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل په ښار په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطحه ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره. او بل د سکل اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه ځمکې لاندې اوبه ډېرې خراب شوي دي، کیفیت د نگانه ډېر زیات خراب شوي دي. نو که چېرته د بند جوړېدو سره هغه نیټورک او هغه جال خور کشي په کابل ښار کې، نو کابل ښاریان وکولی شي د سکلو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې سره به هغه مرضونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کېږي انتقالېږي هغه به کم شي. او ټول مهم شی چې دی هغه دغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطحه لوړېدل دي چې د کابل ښاریانو سره او یا هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالېږي هغې سره کومک کولی شي.
ډېر مننه اختر صاحب. تاسو ته به بیا هم راځو، او ښاغلی نظام خپلواک صاحب هم له موږ سره دی. خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته.
ډېر مننه چې تاسو وخت وایست او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لري له دغسې پروژو څخه؟
لومړی خو زائد چې د رېستري پروژې مبارکي تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې د افغانستان او خاص تو غزمنګ د کابل میشته هیوادوال لپاره یو خزیره ده ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل خاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالات شاهدان یو. بیا زائد چې د هندستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د جربیناو په برخه کې او همیش د ځینی مهم اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کوي چې شاتو کې دوهم او سلمای د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ابیرۍ او د ځمکو د لاندې اوبو د تخویر په نیت باندې جوړ شوی مختلفې ګټې د ځانه سره لري چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د بسخاتو به چې بیا هغوی ته د تصفیه کاری د سیستمونو او شبکې جوړیږي وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړیږي خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوختي څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي یا هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ور سره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړی پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډېره مننه پشایي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اورېدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب یو ځل به بیا تاسو ته درسم. همدا د دې پوښتنې سره اړوند پوښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم چې د دې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې. یعنې په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخه دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د څکلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنې د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي. یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو هم منبع ده چې کله په یوه سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي. معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اړخ اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه اوبو چې ککړې شوي دي یعنی د هغه د بیا پاکېدو لپاره هم ډېر مؤثر دی. په ټوله کې شاتو تلندر په هېواد کې یو له هغه بندونو څخه دی چې خورا ګټور، او د دغه بند جوړېدل به یو لویه لاسته راوړنه وي.
خپلواک صاحب ډېره مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان اوبه گاونډیو هیوادونو ته یعنی وړیا تللې دي. خپلواک صاحب زما ژغ درځي. بله، نو ډیری وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان اوبه گاونډیو هیوادونو ته وړیا تللې او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډیری وختونه د افغانستان گاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت ښودلی دی. په دې برخه کې د شاتوت د بند د جوړېدو په مورد کې که تاسو په مشخصه توګه موږ ته وایست چې د پاکستان عکس العمل شاید څه وي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کوم موافقې دي که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ګوره، یو څه زه وکم. هغه دا ده چې موږ د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو من دو بود مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا از من حق دی چې افغانستان په دغه برخه کې سوز نظر یو بند تړي
خپلواک صاحب په بخښنې سره ستاسو ژغ قطع شو. بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې بلې خپلواک صاحب زموږ ژغ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب ژغ نور موږ ته نه راځي. اورېدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ژغ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ. بلې زموږ ژغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هماغه وروسته موږ څه وانه اورېدل. که تاسو خپله خبره بېرته در سره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو څه چې یادونه وکړم هغه دا ده چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزه نه لري. موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لویو بندونو یا خپلو ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هېواد په هره برخه کې هلته په شمال په جنوب په شرق په غرب هره برخه کې وي زموږ قانوني حق دی چې هلته بندونه جوړ کړو.
خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغ نه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا در سره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0999203504 او 0500 زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ پر دغه تلیفون موږ ته زنګ راووهي او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړئ. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبرې واورېدلې. تاسو په دې اړه چې که یو څه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یوه لانجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپل اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راوپاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه؟ تابن پاکستان اکثر رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کوئ تاسو به وګورئ چې د لامش چونکې هندوستان پکې د دې تمویلونکو د دې بند جوړول دي بل نه ورکول کیږي همیشه لپاره. او تابن هغوی لپاره دا افغان وړ خبره ده او هغوی ډارېږي چې شاید د هغوی لاندې پایناب کې چې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېر زیاتې متاثره شي او هغه شاید د دې نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید د هغوی په زراعتو بندونو او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضرور ده چې هغې ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک اوبو باندې پایناو مملکت یا زمونږ حساب کې د اوسنۍ کیسه کې پاکستان چې کچته کومه پروژه په پلان کې لري نو دوی باید اخلن د افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په فلاني سیند باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آینده کې شاید وکولی شي دغه د پایناو مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی په آینده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سیند باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو چته به هغوی نه دي کړي. هغوی هم داسې نه دي کړي. پخوا هغوی هم کش ور کړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وو زراعتي پروژې چې وي نورې پروژې چې د اوبو سره تړاو لري هغې ته انکشاف او پراختیا ورکړې وه او افغانستان د هغې نه خبر نه و. اوس چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي بله خبره دا ده چې زمونږ اعتکاف په زراعت باندې زراعت مو مؤثره نه دی. موږ د یو فصل کې هم خود کفا نه یو. اگر چې زمونږ ساتیو بو استفاده د ټولو بو استفاده په حساب سره کوم خایسه کو تقریبا 90% او به مونږ په زراعت کې استعمالو خو مونږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو. نیازمندي مو زیات ده د خوراک لپاره، نو دغه بو استعمال زمونږ زیاتې دی شي مجبور یو. افغانستان مجبور ده چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژه په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبچي دي، هغه ورستر بل ښکته روان دي. استفاده زمونږ زیات شوې ده، زمونږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی او صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو دوبو استعمال زیاتېږي، نو تبا زمکه لاندې وبره خل کېږي، تبا د ستیو بو کې نه وبړړول کېږي، نو زمونږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي. نو مونږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. نو دغه لپاره افغانستان باید لپاره لابي وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه داسې یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړو، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. مونږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابي ټیم ولرو چې هغه وکولی شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې مونږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکړو. وجه دا ده که تر څو پورې زمونږ سیاسون خاموش شي دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به په مونږ باندې کمیږي، ځکه دغه مشکل شته اصولا هغه که عملاً پدې باندې کار کوي ډېر لپاره لابي کوي. بل یو 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 ضروري خبره دا چې د اوبو په برخه کې اساسي تحقیقات ضرورت ده، چې دغه تاثیرات په فائنل مملکتو باندې او په سراو مملکت کې، مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیم ملي ادارې تاسې کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساينسي چې هغه په اساس موږ وکولی شو په داسې فورمونو کې، بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باید مدیریت کړو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه سي مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي او بیا دغه نتایج د ملي ادارو سره د ملي سطح باندې ټول پوهنتونونو سره ولایاتو کې دي که مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، صنعت ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زموږ سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوتا مختلف ورکشاپون دلاري د ارقام او وخې دغه ساينسي استدلال سره وکي تر څو موږ وکول شو چې یو د مازلې مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته اګایي ورکو او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه پوښتنه وکم، پشي صاحب تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوایس چې د دا ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته په کتو.
اوسنی جنگ موږ تر ډېره روان ناورین روان جنگ ته د اقتصادي جنگ په نوم هم ورکولی شو او د شک پرته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمنګ هر نو ترقی او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمنګ هواد په دوراني وجهت کې قرار لري، لکه څنګه چې تاسو د وبو مخکې یادونه وکولئ چې زمنګ له وبو کلونه کلونه بیا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمه یادونه کولای شو، بیا د لغمان دوا چندونه، د علیشان د ولینګار او بیا د کابل او کاپیسا چې خراغلي چمونه چې سیمونه چې بیا د کونړ د سیمه سره یو ځای کیږي او پاکستان د یو کلونه کلونه له دې نه د خپل ځمکې خو به کړی د دې د برق نه استفاده کړی، د دې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولی. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی یا هم زموږ منطقي هیوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک وسط افغانستان کې روجر بناو د په ترتیب کې هغوی غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شک پرته چې دا د یو شمېر همسایه ممالکو ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده. نو نن د مدیریت یوه توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې، نو که چېرته موږ دلته
د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي. نو د شک پرته چې دوی د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نو دغه ملي پروژې زموږ سبوتاژ کړي. خو یوه مثبته نقطه ده په ټوله کې دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کوي. یعنې تنها دا نه چې پولیسو ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکې ساتنه وکړي. هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو دپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې دي په اکثریت سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک یې ممانعت نه کوي. البته چې استثناءات شته په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ پلچکونه مولوجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي چې تازه تر شا هم چې شعرونه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته دې تضمین موجود دی چې انشاءالله د دغه لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپل ولسونه ټاکي. او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه موږ همسایه ممالک چې هغه موږ پر مختګرنګ لري د دې وړاندې نه هم کولای شو چې دوی به خامخا د دغه شی پروژو د سبوتاژ یا د درولو په خاطر به خپل هلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د افغانستان کې وروستي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر ډېره پورې کړي، هغه د همدې بندونو د بازسازۍ باز دی. تر ټولو لومړي ټول افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې زموږ حکومت په دغه برخه کې هغه هلې ځلې کړي، د منطقې د هېوادونو د حمایت د جلب کړي دي، خو په خپل بودیجه باندې څنګه چې لازم و نه و کړی او نه دي کړی. یعنی که موږ د سلما بند یادونه کوو او که د شاکت یادونه کوو یا دغه چې نورو هېوادونو چې دلته سرمایه ګزاریګانې کړي دوی یادونه کولی شو. خو دا چې حتی د مشرقي ولایاتو څخه مخکې چې ما یادونه وکړه دلته په لغمان کې تر ټولو ټول کال هغه روانې اوبه دي، کلګوش د علیګار چې دی چې د کلګوش بند یادونه شوي چې هغه څوک چې حکومت یادونه کوي چې دا به جوړېږي، هغې نه د هغې د بس تولید یا د ډېرې ځمکې به پیدا شي او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولی شي چې بیا هغه سرچینې راژوندي کړي. نه تر څنګ د علیشان سیند دی چې هلته د وطن ګټو بند دی او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سل د اوبو منډې چې د هغه زموږ د کونړ سیند دی، دا هغه مناطق دي چې دلته حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په پابندۍ باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستلې تر څو دوی ته همدغه بندونه جوړي، خو متاسفانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زمونږ د منطقې د هېوادونو لاسوهنې او هم زمونږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نه شتون دی. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. که موږ تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو په زرګونو او په لکونو به د هېواد بهر او په افغانستان کې د نوموړي پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله یې دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کنسپټ د بیا رغونې او بیا د باسازۍ موجود دی او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه د دغسې ملي ارزښتونو دفاع کوي.
ډیره مننه پشهی صاحب، تاسو نظر مهم واورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري، تاسو پښتني او تفسیری برا واخلمه. زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره دی. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بله، که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پوښتنه لري مهرباني وکړي.
سلامونه ملالی بشیر خان، السلام محمد قاسم زما ویرمن ولا اساسه پاره
کوي. ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. د ځوان فکر خبرونه اوري، که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري کولای شئ.
ډېر زیاته مننه کوم چې نن د هند او د افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون لاسلیک شو. واقعا ډېر خوشحاله یم. د سوریې مخکې د نیمروز ولایت یو بند و چې کمال خان بند و چې هغه چارې هم پر مخ لاړ شوې. واقعا مخکې ډېر خوابدې وم چې زموږ اوبه ایران ته دغسې بېدلې، اوس زمې کمرغه چې موږ د هلمند اوبه نمروز د نیمروز خلک استفاده کوي چې دغه نوروز د ایران د جوهاسین ډیر خوشاله مې چې په دې راتلونکي کې څو کلونه کې ولسمشر غني د افغانستان د بندونو لپاره ډیر کار کړی دی. که چېرې موږ په بندونو لپاره ډېر کارونه وکړو یو کوم برېښنا مفتوي وته چې وګرځو موږ د ټولو هېوادو څخه برېښنا راکش کړې ده او موږ د دغه څخه میلیاردونه ډالر ارقام ورلیږو خو خپل برېښنا خپل بندونو څخه کار واخلو په راتلونکي کې به ځکه به مو خوړو به شي او حاصلات به مو ډېر شي او د برېښنا څخه هم برخمن شو او د دغه څخه یو تاسو مېلمنو څخه پوښتنه دا لرمه چې د کجکي لپاره نور داسې نور امکانات په نظر کې نیول شوي دي او که نه د کجکي بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا کندهار ولایت حکم کېږي او د هلمند ښار لپاره دونه بسنه وکړي راتلونکي سګا د کجکي د بند لپاره کوم نور پروژه څنګه نشته.
تاس څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی او ستاسو پوښتنه مو واخیسته. ستاسو پوښتنه به زه د ښاغلي نظام خپلواک مخې ته کښېږدم. خپلواک صاحب، که تاسو د دوی پوښتنه اخیستی وي، دوی وویل چې د کجکي بند په اړه که د دغه بند ګټه هلمند ولایت ته څنګه ده چې په آینده کې به ورسېږي که نه؟ بله خپلواک صاحب، ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا موږ ته له بده مرغه نه راځي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
سلامونه، نیک هیل احترامات جناب ملالی بشیر خور تاسو ته او پسند کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان ته او ټول ملمنو ته سلامونه کوم. هیله د ټول بخرا ټول بخ فټ فټ وسی.
ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې. دی اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه اوري. د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی له موږ سره پر لیکه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډیره مننه بشیر خور، دا چې زه به لنډ نظر څرګند کړم چې په افغانستان کې اوبه شته، اوبه لرو خو ترې استفاده نشو کولای. زموږ د اوبو نه پاکستان او نور ممالک استفاده کوي او همدارنګ برقونه او هر څه ته چمتو کړي دي. زموږ کافې کرو کې د کلاګوش باندې برق چې پشایي صاحب مخکې یادونه وکړه، زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم. ملالی بشیر خور، دخوا هم یو غر ده، اخوا هم یو غر ده، ډیر ښایسته پوزیشن کې ده. نو سو کرته زموږ ولسمشر هم دی نورو چارواکو لوړپورو چارواکو دا هغه وکړه چې موږ به دا بند برق جوړ کړو، خو متاسفانه چې جوړې نه کړ. تر اوسه پورې همداسې ویجاړ دی، انجینران راغله، همدارنګه نور مصارف ډیر کم پې راځي، خو دوی سو کرته سروې وکړه جوړې نه شو کړلی. نو که دوی دغه بند برق جوړ کړي، دغه برقونه جوړ کړي، نو موږ به تاجکستان او بل بل ته بس په موږ به برقونه قطع کوي او راخوشې کوي، په موږ به ریشخان نه وهي کایمنګ هغه جوړ شي. او د ملمنونو مې پښتنه دادا بشیر خور، چې په اخره کې مې پښتنه دادا چې دوی څه پلانونه جوړ کړي کنه؟ دوی څه پلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او سېجرات مونږ ته وکي کنه دا بند برق جوړ کړي؟
ډېر زیات مننه. بلې، ستاسو پښتنې مو واخستې، نظر مو هم واخست. ډېر زیات مننه چې تاسو زنګ راوهلې وو ازادي رادیو ته. دا پښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته اېږدو. یو بل اورېدونکی به هم راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
سلامونه، احترامات وړاندې کوم ټولو اورېدونکو ته، د محترم او میلمنو ته. تاسو ته نیک محمد خبرې کوم د میدان وردګو نه. ډېره ښایسته موضوع راخیستې. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهلي کار وپېژني، خپل ځای وپېژني. موږ لکه د ژرندې اوبه تېرې که یعلي راله تېرې که، موږ غټه خبره خو چې یو کار وشي، اوبه مو خپلې دي، غرونه مو خپل دي، د افغانستان خاوره مو خپله ده او ګټه نور خلک تر اخلي. خلک دې هیڅوک خپلې چوکۍ په دغه نه پوهېږي، په سیاست هم نه پوهېږي، چې نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو، د نور کاتیرو محتاج یو، د مسلمانانو محتاج یو. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده، چاتراشه یو پلو روان دي، اوبې بل پلو روان دي، برکې د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی، داسې د زموږ خوشې پرتې دي. هر شی په افغانستان کې شته، خو موږ په خپله مانې نااهله خلک یو چې نااهله یو. زه په خپله مانې خپله وظیفه نه پېژنم، بل خپله وظیفه نه پېژني، او ماشون هم د دې دولت نه اخلو، او دغه خاوره خورم او ورانه ویم، په بل مانې بل محتاج. دا موږ په خپله مانې دغه یو بخنه غواړم که زما کومه خبره تیروتنه شوې د میلمنو نه بخنه غواړم ټول اوریدونکو نه بخنه غواړم تاسو نه غواړم
ډېره مننه ژوندي اوسئ چې تاسو زنګ راوهلی وو خپلواک صاحب بیا هم ښه راغلاست درته وایو تاسو له موږ سره بیا هم یو ځل بیا وصل شوي یاست د تلیفون له لارې خپلواک صاحب که د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ
سلامونه زه بخنه غواړم نه پوهېږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کټ کېده ټلیفون لکه څنګه چې ما مخکې یادونه م وکړه افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت حق لرو دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې په کار وکړو او د ترسو د هیواد اوبه مهار شي او د دغه اوبو څخه د هیواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو هغه که د بریښنا د تولید برخه ده د ځمکو خړوبولو برخه یې ده او یا زمونږ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي ترسو د ګاونډیو هیوادونو پر ځای داخل د هیواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسا شفیق له وخته حل شوې ده هماغې معاهدې ته په کتو موږ د خپل اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو اوس هغه هیواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي یعنی که چېرته دغه بندونه موږ تړو اوبه مهار کېږي نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کوم د هلمند معاهده کې ذکر شوي دي نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح ښکته تللې ده ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده نو زموږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي که مخکې یو چا د سل لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله اوس باید د اویا او د پنځوسو په لیټرو کې ځان آماده کړي یعنې دومره استفاده باید وکړي همداسې که په ټوله کې راواخلو ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې راشي او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي نه د دغه اوبو څخه په داخل کې استفاده کېږي او موږ د دې حق لرو
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته اختر صاحب تاسو ته براسم تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست د اوبو د تنظیم په برخه کې تاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسی
مننه اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړه یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کې دغه هغه پېښ کوو نو یو د اساسي مشکلات موږ د افغانستان تر اوسه پورې یو پونتون کې هم ملي پونتون کې ملي اداراتو کې چېړنی د برخه د اوبو برخه کې د اوبو په بخش کې نشته لري وجود نه لري اصلا چې دغه ساينسي طریقې سره دغه د اوبو برخه وڅېړي دغه تاثیرات د احساساتي برخ نه واړي تخنیکی او ساينسي ته نو دا هغه مشکل دی چې موږ وطن کې متاسفانه کم لیدل کېږي ما وختي اشاره وکړه چې په دغه بخشو کې موږ ضرورت لرو زموږ حق دی د اوبو مهار او تنظیم خو باید متوازی طور څنګه د جمهور عرب برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت او بو تنظیم افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دغه ده خو متاسفانه بیا د لوړ زده کړو ادارات چې دي هغه باید د جمهور عرب برنامه جدي ونیسي باید د لوړ زده کړو وزارت په مختلفو پونتونونو په نصاب کې دغه اضافي زیاتوالی راولي دغه مزامینو چې هغه د اوبو ترنیز برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي د اوبو د تنظیم ملي اداره باید خپل ترنیز برخه فعال کړي وسنی حالت سمه ده تخنیکی دی خو هغه ترنیز برخه کې فکر کوم موږ کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغه باندې موږ وکولای شو او چاته قناعت ورکړو په هنده کې بیا ځکه تر ټولو په سمه ده موږ په نانی زموږ حق دی خو بعضی شیان احساساتی دی از سیونیز برخواه و سانسی استدلال پاکی ده که قابل قبول ده. مثلا ده خبره کیگی ده شاتوت ده بند خبره کیگی دا چونکه یو خوب با موسینی و برا جمع که منتا دا ده هیچ حالا پر گزار نده لازم خپل ځان سره مرسته ده. خپلواک صاحب وختي اشاره وکړه اقلیمي بدلونونو تاثیرات ښکاري موږ تقریبا بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا کې چې مملکتونه وجود لري زموږ اکثره سیندونه د واورې نه کیږي تغذیه کیږي نو که چېرته موږ واورې دغه اقلیمي پروجکشنز وایي چې موږ شاید واورو مقدار کم شي په بعضې منطقو کې چې واورې کم شي زموږ سیندونه کمیږي زموږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي زموږ د څښاک اوبه کمیږي زموږ زراعت متاثره کیږي نو دا زموږ حق دی په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړنو ته اساسي اړتیا لرو موږ چې هغه کمښت لیدل کیږي او باید پرې فوکس وشي اساسي برخورد نه ځان وساتل شي او ساینسي او تخنیکي اړخ دې وڅړل شي تر څو موږ وکولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکړو. اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کیږو هغه دا چې موږ داسې شریکي وبا زموږ څلور ورځې شریکي دي ګاونډي مملکتو سره او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغه وي چې مشکلات مې ته جوړېږي. نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډېر وڅېړو او استدلال وکړو. یو مشکل چې دی چې دغه سیندونه باندې کوم پروژې موږ له بانک جهاني یا سیاف آسیایي پراختیایي بانک نه تمویلي وجه څه ده؟ وجه دا ده چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړو بعض ګاونډي ملکونو سره تړون نه لرو په دې برخه کې او د تړون لپاره موږ هغه اساسي ارقام او څېړنو ته ضرورت لرو هغه په لاس کې نه لرو. نو نتیجه زموږ استدلال کمزور دی په د یو مملکت په سطح زموږ استدلال ساینسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپله د اوبو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ پوهنتونونه کا ولایتو کې دي په مرکز کې دي په دې برخه باندې کار وکړي. اما چونکه وختي اشاره وکړه چې زمونږ ډیپلوماټیک اداسکا هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي په زمون کې زمونږ پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پاینده کې نو ضرور چې آگاهي ساتمو توسعات ورکوم.
ډیر مننه اختر صاحب. اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پوښتنه وکم د امنیت په برخه کې. خپلواک صاحب، که تاسو د دغه بند شاتوت د بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نورو بندونو غوندې دغه بند امنیت به څنګه کیږي، یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
د افغانستان د اوبو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه عمده ستونزې لري. یو د پیسو، یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه پرې وتړي. بل د امنیت مسله ده چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی. شاسوت لندر بند هم دغه سیمه کې ځینې ستونزې شته دي، خو په ټوله کې دا د امنیت برخه یې چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکي او خدماتي اداره ده مسلکی اداره ده. د امنیت برخه د کورنوي چار وزارت او د محافظت عامه په غاړه دغه برخه هغوی به په دې برخه کې کار کوي. کیدای شي هغوی په دې برخه کې معلومات هم لري چې هلته څومره تهدیدات دي امنیتي او په دې برخه کې باید څه وشي. یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې هغه خدمات وړاندې کړو، بندونه ورغو، هغوی ته پلان او پالیسي جوړ کړو، د سروې د ډیزاین کارونه دي، ډونران ورته راو بلو او بل کار به عملا شروع کړو. نو دا امنیتي برخه د کورنۍ چار وزارت په غاړه ده.
ډیر مننه خپلواک صاحب. پشهي صاحب، تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساساتو په اړه یو څه ووایاست چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري، یعنی په دې برخه کې هم چې دا د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي، خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي، دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ.
په حقیقت کې هم کیا د وکړو په دې ورسره یو کیس باندې وادوال د کار د نشتون له امله غنځوري او غطا یو شمېر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایی او جنو نورو هیوادونو ته جی چال ته هم د ډیرو کړهونو سره مخ کیږي او شمیر بیا ځمنګ په مخدره توکو باندې اخته کیږي تر څنګه یو تعداد د هتا د دولت د مخالفینو لوري ته چوکیږي او هتا جنو نورو ماکیوی کړي او د برنامو ښکار ګرځي یا د دیواجنی ستونزې چې دلته اجماع په موجوده دا هغه ټول خلک ته رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د نشوالي برخه ده. خو بیا امیدواری دا ده چې دغه سی لوی پروژې چې دی هغه کولی شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځانو سره مشروطه کړي او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شی لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډېر مهم رول لوبولی شي او خلک حتی کولی شي چې د همدغه بیا د همدې د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي. دغه سی پروژې چې دی دا یو هیواد اقتصاد په پښو دري نه تنها د اشخاصو ځکه چې همدغه زمونږ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی هغه که د سلما بند دی کمال خان بند دی او شورابک ده او فاضل دوهم د کجکي ده اوس بیا د شاه واروس او اوس د شاتوت خبره کېږي په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي په یو ځای کې دا زمونږ هیوادوال په کار کې بوخت کېږي په بله په بل سایډ نه چې وکتل شي هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې کوي کېږي زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي. په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما یې مخکې یادونه وکوله که چېرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې یو ورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو هغه کوم کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده خو خوشبختانه باید یو امیدواري بیا پکې دا ده چې زمونږ ډېر ښه روان سیمونه د ځان سره لرو. په هره سیمه کې د افغانستان چې وګورو موږ ډېرې ښې اوبه لرو حتی دا سیمونه هم شته چې د هغوی که هغه اوبه هم وڅکل شي نو هغه هېڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري. نو که چېرته د دغو اوبو د مهار دپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي نو موږ نور هېڅ بلې منبع ته او یا نور داسې موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کړي هغې ته اړتیا نه لیدل کېږي. افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپلو اوبو نه ګرځېدلی شي خو اړتیا دا ده چې په ټولو زونونو کې پرې باندې کار وشي او په خاصه توګه هغه اوبه چې هغه نورو هېوادونه ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي. په خاصه توګه د دوو هېوادونو یادونه چې هغه د ایران او پاکستان دی که چېرته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پلی شي او د هغې څخه استفاده وشي دوی باید د هر متر مکعب اوبو چې هغه د پاکستان د خپل د اقتصاد د پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي باید افغانانو ته پیسې ورکړي چې متعجبانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یوه افغانۍ هم نه ده ورکړي. دغسې لویې پروژې او د اوبو مدیریت د حکومت وروستی دریځ چې کوم دی دا کولی شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زمونږ ډېری هیوادوال د خپل ورځني ژوند د تیرولو په خاطر د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مصرفه کوي.
ډېره مننه پشي صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه واورید چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وایي نظام خپلواک صاحب د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر صاحب او ځوان فعال حنیف الله پشي صاحب ګډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبرې وکړې چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادي افغانانو پر ژوند د دغه بند د اغیز په اړه خبرې وکړې. د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیږي. بیا به هم له تاسو سره یو. د خدای په امان.